द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د شورو ورځ د کال 2018 اپریل د میاشتې 12 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهار شپه، افغانستان کې په نیمه او واشنگټن کې د نهه ورځ د شپې 9 بجې دي. په دې نیم ساعت خبری خبرونه کې درته ځښ پخو من هرکلی وایم. لاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی، د پاکستان د پوځ د اطلاعاتو څانګې په جاري شوي بیانیه کې ویلي دي چې د پاکستان لپاره د امریکا سفیر ډیوډ هیل د پاکستانی پوځ مشر سره لیدو کتو په وخت سیمه کې د ثبات لپاره د پاکستان د پوځ د رول ساین نه کړي او د پاکستان پنجاب صوبې د ترخګرۍ د مخنیوي ادارې په ملتان ښار کې د وسلواله ډلې جماعت الاحرار وو کسان نیولي دي. افغانستان کې د روس په مداخلت یو وار بیا نیوکې شوي دي. د افغانستان روزګان ولایت د پولیسو مشر ویلي دي چې استخباراتي راپورونه ښایي چې د روس پوځي مشران دغه ولایت ته پټې سفرې کوي او طالب وسلوالو ته وسله او تربیت ورکوي. او د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن ماسکو ته رسیدلی دی او کوشش به کوي چې د روس چارواکي په دې قانع کړي چې د شامي صدر بشار الاسد څخه لاس واخلي. قدر منردونکو، په دې نیم ساعت خبری خپرونه کې به په مهمو موضوعګانو باندې یو شمېر راپورونه مرکې تاسې اورئ. موږ سره اوسئ، خو اول راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان د فوج د اطلاعاتو د څانګې په جاري شوي بیانیه کې ویلي دي چې د پاکستان لپاره د امریکا سفیر ډیوډ هیل د پاکستانی پوځ مشر سره لیدو کتو په وخت سیمه کې د ثبات لپاره د پاکستان د پوځ د رول ستاینه کړې ده. د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د امریکایي سفیر سره ګډ مفادات او سیمه ییز امنیت پر سر ناسته کې خبرې اترې کړې دي. د روان کال په اوله کې د پاکستان د پوځ مشر د امریکایي ګډو پوځونو یا د مرکزی کمان مشر جنرال جوزف ووټل سره لیده کاته کړي وو. دغه ناسته کې د پاکستان پوځي مشر په ګاونډي ملک افغانستان کې د امریکا په مشرۍ کې د خارجي عسکرو د ائتلاف سره د هر ډول کومک کولو کلکه ژمنه ښودلې وه. د پاکستان د فوج لخوا ویل شوي دي چې نن سهار یو وختي په کراچۍ کې د لیاري وسلواله ډلې مشر عزیر بلوچ د جاسوسۍ په تور گرفتاره کړی دی، په خپل تحویل کې اغستې دی. د پوځ د اطلاعاتو څانګې ویلي دي چې عزیر بلوچ د خارجي ملکونو لپاره په جاسوسۍ او پټ معلومات ورکولو په تور نیولی دی. نوموړی تیر کال گرفتار کړی شوی و او د یو پلټنه کوونکي کمیټې لخوا وروستو جاری شوي راپور کې ویل شوي وو چې ده د ایران استخباراتي ادارې لپاره کار کاوه او ویلي وو چې د امن کمیټې په نوم د کالدم تنظیم دی هم پلټنې وشي. دغه راپور د سین پولیسو، رینجر او د استخباراتي ادارو لخوا لاسلیک شوی وو، کوم چې بیا داخله وزارت ته ولیږل شو. وزیر بلوچ د پیپلز ګوند ځینې غړو سره ډېرې نږدې اړیکې وې او ورباندې څلوېښت مقدمې وې چې د ترخګرۍ خصوصي عدالت کې پر دغه مقدمې وچلول شوې. په دغه مقدمو کې 15 د قتل مقدمې وې. پاکستان کې تېره ورځ دوه کسانو ته تیزندي ورکړل شوې. دوی ته دغه سزا د ترخګرۍ خصوصي پوځي عدالت د ترخګرۍ په مختلفو جرمونو کې په ککړ کېدو ورکړې ده. دا په داسې حال چې د بشري حقونو نړیوالې ادارې ویلي وو چې د کال 2015 په مقابل کې 2014 کې په پاکستان کې تزندۍ په سزاګانو کې کمی راغلی دی. په دوی تور دی چې د ملک خلاف جګړه کوونکو جګړه کوونکي دي او دې کسانو چې تعلق یې د تحریک طالبان پاکستان سره دی په ملک کې د فوج او عامو خلکو پر ضد بریدونو کې ککړ وو. دوی ته تیزندي د پنجاب په ساحیوال ښار کې ورکړه شوې ده. د پاکستان د پنجاب صوبې د ترخګرۍ د مخنیوي ادارې په ملتان ښار کې د وسلواله ډلې جماعت الاحرار وو کسان نیولي دي. د ادارې د ویان د خولې ځایي مطبوعات لیکي چې د ملتان په سویرا چوک کې نیول شوي د کسانو نه یې لاسي بمونه او چاودېدونکي مواد هم ترلاسه کړي دي. دوی وایي چې ورته اطلاع ورکړه شوې وه چې دغه ترخګرو په ښار کې لوی چاودنې کولو پلان جوړ کړی وو. دوی وایي چې د پنجاب په ګوجرانواله ښار کې هم دوه ترخګر گرفتار کړی شوي دي. د پاکستان د سپریم کورټ جج ویلي دي چې د پاناما رسوایي مقدمې به داسې فیصله مخې ته راځي چې تر صدیو به یاد ساتل کېږي. یاد دې وي چې په دې مقدمه کې د پاکستان د وزیر اعظم د کورنۍ غړي هم شامل دي او په ملک کې ځینې مخالفه ډلې په دې د وزیر اعظم څخه د مستعفي کېدو هم غوښتنه کوي. جسټس اعجاز افضل خان تیره ورځ د یوې مقدمې د اورېدو په وخت دا خبره کړې ده. جسټس اعجاز افضل خان د پاناما رسوایي مقدمې لپاره د جوړ کړل شوي پینل غړی هم دی. افغانستان کې د روس په مداخلت یو وار بیا نیوکې شوي دي. د افغانستان د روزګان ولایت د پولیسو مشر ویلي چې استخباراتي راپورونه ښایي د روس پوځي مشران دغه ولایت ته پټې سفرې کوي او طالب وسلوالو ته وسله او تربیت ورکوي. د پولیسو مشر غلام فاروق سنگری میډیا ته ویلي دي چې یوولس بخنه غواړم یوولس روسیان چې پکې دوه خزي هم د سلور طالب وسلوالو په حفاظت کې د ولایت په مختلفو برخو کې بیا بیا لیدل شوې دي. دی وایي چې دوی ځایي خلک د حکومت پر ضد راپاروي، ورته تربیت ورکوي او ورته د ماینونو رغونډولو کار هم ښایي. د ترینکوټ ولسوالۍ یو قبایلي مشر هم ویلي دي چې دغلته د روس د پوځ یو مشاور دوه واره لیدل شوی دی. سیمه کې د روس په مداخلت سیوا کېدونکې اندېښنې سیوا شوې دي، خو ماسکو خپله دفاع کې ویلي دي چې د طالبانو سره یې د اړیکو برابرولو کوشش کړی، خو ورته د هیڅ قسم وسلې یا تربیت کار یې نه دی ترسره کړی. امریکا په شام کې د کیمیاوي وسلې په کارولو د روس هغه راپور رد کړی دی چې ګنې د کیمیاوي ګیس سرین برید هغه ځای کې شوی چرته چې وسلوال قابض دي او غرایزه سیمه ده. دوی وایي چې د شامپاوز چې کوم ځای کې په آبادۍ حمله کړې وه، هلته کوم کیمیاوي ګیس نه و کارول شوی. د امریکا د قومي سلامتیا کونسل لخوا جاري شوی راپور کې ویل شوی دي چې د شام حکومت او روس نړۍ تیر باسل غواړي څوک چې د شامي اولس پر ضد خونړي کیمیاوي ګیس د کارولو زمواره دي. دغه راپور کې ویل شوی دي چې د کیمیاوي وسلې کارول په هیڅ شکل منلو ته تیار نه دي او دغه امریکا او ګرد نړۍ ته هم خطر دی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو قدرمنوردونکو، د ډیور ریډیو د سهارنۍ خبرونو لومړۍ برخې ته نیخ پنیغه د واشنگټن ډی سي نه غوږ یی. په دې نیم ساعته خبري خبرونه کې به موږ تاسو ته یو شمېر راپورونه مرکه وړاندې کوو. لومړی راځو د پاکستان اړخ ته، چېرته چې د پاکستان د پوځ د اطلاعاتو څانګې په جاري شوي یو بیانیه کې ویلي دي چې د پاکستان لپاره د امریکا سفیر ډیوډ هیل د پاکستانی پوځ مشر سره لیدو کتو په وخت سیمه کې د ثبات لپاره د پاکستان د پوځ د روسینه کړي او د پاکستان پنجاب صوبې د ترخګرۍ د مخنیوي ادارې په ملتان ښار کې د وسلواله ډلې جماعت الاحرار و کسان نیولې دي. په دغه پوره تفصیل تاسو زمونږ همکار محمد علمگیر وړاندې کوي.
و کسان چې د پاکستانی چارواکو تر مخه ترهګردي او طالبان او جماعت الاحرار ډلې سره تعلق لري په ملتان کې گرفتار کړی شوی. د پاکستان د ترهګرۍ د مخنیوي کاونټر ټیرریزم ادارې تر مخه دوی ته اطلاع شوې وه چې دغه ترهګر په مهم تنصیباتو د ترهګر کاروایانو اراده لري. نو پسته دې دوی د ملتان سویرا چوک سره نږدې چاپو والا د نیول شوی مزمانو خلاف پولیس پرچا کټ کړی او پلټنې شروع کړي. د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې د پنجاب ګوجراوالې ښار نه هم دا شان چاپمار کاروای پس دوه کسان گرفتار کړي. پولیس وایي دا کسان کلدم طالبان او جماعت الاحرار ډلې سره تعلق لري. د دوانو پیښو مطبوعاتو ته پخلی د پاکستان د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې ویان کړي. د ګوجرانوالا نه گرفتار ملزمان په اړه ویل کیږي د پنجاب سیالکوټ ښار کې د ترهګر کاروایانو اراده لرله. چارواکي وایي د ملزمانو د قبضې نه د چاودیدونکو موادو او ډیټنیټر هم ولکه کې اغستی دي. تیرونه د طالبانو جماعت الاحرار ډلې سره تعلق لرونکي ترهګر چې پکې د وسلوالو یو مشر انوار الحق هم شامل وو او چا چې تور وو لاهور دیمال سیمه باندې بمی برید چې 13 فروری په 14 نیټه ترسره شو کې دې ککړ وو. د چارواکو نه د تیښتې په مهال پولیس مقابله کې وجل شو. د پیښې پس داسې ګنګوسي هم وی چې ګنیدا ماورای عدالت د ترهګر ملزمانو قتل وو. د پاکستان په فوز او پولیسو د جاري مقابلو تورونه وخت په وخت لګي. د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې ویان تر مخه پولیسو د انوار الحق په شمول 15 ترهګر د وسلې او د بارودو موادو ذخیرې نشانده هیله مناوا سیمه ته بوتل چې په رنگ روډ باندې نه تر هګرو د شپې په باندې یو بجبری دوکو برید کوونکو تر هګرو خپل مرګري د پولیسو د ولکې نه خلاص کړل، خو پولیسو د تکل او نور دستور ارسېدو پس دوی لاندې کړل او پس تدې نه خته کې دغه لست تر هګر او وجل شو چې پکې د طالبانو دغه مشر هم وجل شوی یادېږي. بل لوري ته د پاکستان فوج وای د لیاري ګنګوار مهم مشر عزیر بلوچ دوی د پاکستان آرمی اکټ نومي قانون لاندې خپل تحویل کې اغستی. وزیر بلوچ تیر کال د جنوري په میاشت کې رنجر اسکرو د سند ایالت سترخ صنعتي ښار کراچۍ بار د یو چاپی په محل گرفتار کړو. د نیولو پس عدالت د پولیسو لا پر ریمانډ ورک او پولیس د نور پلټون لپاره په د یو خصوصي تفتیشي ډله هم جوړ کړه. د وزیر بلوچ په حق لا ویل کیږي چې د ایران لپاره به جاسوسي کوله. تفتیشي ټیم اخره کې په دې نتیجه رسیدلې و چې ولسی امن کمیټه دا مشر د فوزی عدالت ته وړاندې کړی شي چې په دغه دارې مقدمه وچلي. دغه ګډ تفتیشي ټیم چې پکې د سند پولیس، رینجر او استخباراتي ادارو کسان وو، سند داخله وزارت ته تیر کال اپریل په میاشت کې دا کیس وړاندې کړ چې په نور عملو کې د وزیر بلوچ په حق لا تفتیشي راپور کې دا هم ویل شوی چې د پاکستان فوزی تنصیباتو په اړه مهم معلومات ایرانیان لور کول کوم چې جرم دی او سزا یې مرګ ده. د وزیر بلوچ سنت رینجر د لاسا گرفتاری په اړه هم سترګنګوسی دي. د دغه گرفتاری یو کارمندان دی په دوبی کې نړیوال پولیس یا انټرپول گرفتار کړو. پس ته د ډیرو په اریانتیا د کراچۍ کې را سرګند شو چې پاکستانی چارواکي گرفتار کړی. وزیر بلوچ ویل کیږي د پاکستان پیپلز پارټي سره خواخوږي لري او د پیپلز پارټي ځینې مشرانو سره نږدې اړیکې هم وو. د ترهګرۍ د مخنیوي عدالت سلويخت کې سونو کې مخرور وو. د کال 2012 لیاري عملیاتو په محل په د قتل اقدام قتل او په پولیس د بریدونو 15 مقدمه درج وي. په وزیر بلوچ د لیاري ګینګ مشر ارشد پپو د غرور یاسر عرفات او د دوی یو ملګری جمع شیرا کال 2013 مارچ په میاشت کې د مرګ مقدمه هم ده.
ګران خبر مردون کو دړي وړډیو سره نه خبرونه تنه خپل غو واشنگټن ډي سي نه وګي د پاکستان د پوز د اطلاعاتو د څنګه لخوا چې کوم راپور جاری شوی وو او په دغه کې د پاکستان او د امریکا پاکستان د پوز مشر او د امریکا د سفیر ډیوډ هیل ترمنځ کوم لید کاته شوی دی او په دغه کې د پاکستان د پوز د رول ساين شوی. د دغه ترڅنګ په د پنجاب په ملتان ښار کې هم وو د جماعت الاحرار کسان گرفتار کړی شوی دی. په داسې حال چې هم تیر هفته د پاکستان په یو بل د پنجاب صوبې په یو بل ښار کې دغه شان ته کې د جماعت الاحرار تر لسو پورې کسان د پولیسو سره په یو مقابله کې د وژل کېدو راپورونه مخې ته راغلي وو. په دغې باندې زموږ سره د ډیور ریډیو څېړنکار پیر زبیر شاه صاحب د نیویارک نه خپل ټلیفون د لارې ملګری دی. د هغې سره په دغې باندې خبرې اترې کوو. پیر زبیر شاه صاحب، تاسو هرکلی کوو. ستړي مشئ پیر زبیر شاه صاحب، د پاکستان پنجاب صوبې کې د وسله والو په موجودیا باندې وخت په وخت د پنجاب صوبې حکومت هم دغه راپورونه ردول او دغه شانته کې د دغلته کې د عملیاتو کولو څخه هم هغې ډډه کوله. څه فکر کوئ چې دغه شانته کې واقعیات لږ هلته کې سوا شوي دي، خو دغه کسان یا د پولیسو سره په یو مقابله کې د وژل کېدو خبرونه خپاره شي او یا دغه کسان د نیول کېدو خبرونه خپاره شي، تر اوسه دغسې نیوکې یا دغسې د پولیس یا د استخباراتي ادارو لخوا په وخت کاروایی د ملک په نورو برخو کې نه ده لیدل شوی؟
بالکل، دلته داسې کوم رپورټونه را روان دي. اول خو مونږ ته پته نه لګي چې دا کسان دوی څنګه ونیول، صرف وایي چې مونږ هغه ځکه نیولی دي، خو مونږ ته ډېر کیسې پته نه لګي. او بیا ځکه څنګه تاسو وویل د اوس بله ورځ نن کپرونو دي څنه کسان هم پانسې کړي دي، بلکې وایلی چې دا جماعت الاحرار واده او دوی په طریقه طالبان کې وو او مختلف واقعات کې چې کوم دلته وو انوال وو، په هغه کې چې کوم لاهور مال کې اتیک شوی وو، په هغه کې چې کوم انوالحق هلک وو هغه هم په کې وژنې شوي دي. دلته مسله دا ده چې مونږ ته پته نه لګي دا څنګه ونیولل، عدالت کې څه وشو، ټرایل کې څه وو، دوی چا سره کار کوو، څنګه دوی دا پلاننګ کړی دی. او مسله دا ده چې کوم رپورټونه دي او دا چې کوم ایس پی آر بیانونه دي، دې انډیپنډنټ ویریفیکیشن نشته چې کوم یو بل ذرایع نه کنفرم کړو. یو دا خبره ده. بل دا ده چې پنجاب کې دا واقعات کېږي، نو پنجاب مونږ مخکې هم لیدلي دي چې پنجاب کې ترهګري ډېره غټه مسله ده او پنجاب نه دا ترهګري لاړه وزیرستان ته، مومندو ته، باجوړ ته، دا ټول قبایلو ته دا د پنجاب نه لاړه. او اوس بیا پنجاب کې خو داسې آپریشن نه کېږي، فرض کړه دا وزیرستان دوی بلته بمباري کړې وې، کورونه یې ویران کړي وې، خو په دلته یې په پټه خوله یا ونیسي یا په پټه خوله بیا رپورټونه راشي چې هغوی نه کړی شو. خو دا خلکو ته پته نه لګي چې دا کسان څه به یې کول او څنګه دلته راغله، دا کاروایان یې څنګه وکړې. خو بهرحال دا یو بل دا کوشش هم دوی کوي چې دنیا ته دا وښایي چې کوم راتل فساد دی، دا کې مونږ کاروایان یې کوو او پنجاب باندې مونږ په دې چې پنجاب باندې مونږ نیوکې کېدې چې دلته داسې آپریشن نه کېږي او ترهګر هلته مضبوط دي چې کوم وېښتان دي. اوس دا دی چې دوی هلته هم دا کاروان یې شروع کړې چې کوشش یې دی چې کوم فشار دی هغه لږ په کم شي.
بله، پیر زبیر شاه صاحب، د پاکستان د پوز د رول په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو باندې ستاینه د امریکا سفیر ډیوډ هیل تیره ورځ د پوز مشر سره د لیدو کتو په وخت کړی دا دغه د دواړو مشرانو ترمنځ ملاقات ته تاسو په کم نظر کې ګوري په داسې حالاتو کې چې پاکستان د روس اړخ ته هم لاس غځولی دی؟
بالکل دا خو د ملاقات نه دو خبرې ښایي. یو خو دا خبره کېږي لکه دا کنفرم کېږي او دا مزید ښکاره کېږي چې کوم پاکستان کې اصلي چې کوم طاقت دی هغه فوج دی. نو دا امریکای سفیر فوج مشر سره لیدل دا هغه ته اشاره ورکوي چې هغه پاکستان ته هم دننه سیاسي یو دا مسج ورکوي چې اصلي انچارج دی هغه فوج دی او امریکا به هم فوج سره ډیلنګ کوي خاص کر چې کوم سیاسي قیادت هغه کمزوری وي او څنګه مهم هغه واقعي کمزوری دی. دا یو دننه هغه دی او بل سره سره چې کوم سفیر هغه د اراد الفساد چې کوم آپریشن دوی لانچ کړی دی هغه تعریفی کړی دی او پاکستان هغه کړی دی. نو بل دا ښکاري چې پاکستان اوس هم مهم دی دې باوجود چې امریکایي اختلافات په دې ټایم ډېر زیات دي پاکستان سره. څنګه تاسو وایي چې پاکستان اوس روس افغانستان ته راولي او یو ځای ورکوي څنګه دې چین ته مخکې ورکړی وو روس سره هم کوي هغه باوجود امریکا دا ګڼي پاکستان دی افغانستان دی امن لپاره مهم دی او پاکستان دی افغانستان کې کوم بدنامي ده هغه پاکستان افغانستان ته چې کومه لار ده او پاکستان کوم کردار دی ښه دی که بد دی نو هغه اوس هم امریکې لپاره ضروري دی چې پاکستان سره ښه تعلق وساتي. او داسې څوک سفیر دی او یو هم رول دی او سفارتي ژبه ده ملاقات کے امریکی سے مهمه په دوه خبرو ده چې پاکستان کې دننه چې پته ولګي چې فوج کنټرول کې ده او بل افغانستان کې پاکستان چې کوم رول ځای اوس مهمه ده.
ډیره مننه پیر زبر شاه صاحب تاسو
ډیره مننه
ډیره مننه. دونکو د ډیو رادیو سره نه خبرونه ته نه خبرې غاده واشنگټن ڈی سی نه واګي او اوس هم تاسو ته یو بل راپور وړاندې کوو. دغه راپور موږ تاسو ته وړاندې کوو. په دغه راپور کې 13 ورځې پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د سینیټر یوې غونډې ته د وینا په وخت باندې ویلي وو چې پاکستان به هیڅکله هم د سعودي عرب سره چې کوم د یو کم څلوېښتو ملکونو ائتلاف ته د پوز په دغه کې به داسې کوم کار نه ترسره کوي. د پاکستان د فوج پخوانی مشر راحیل شریف چې په هغې باندې د ګاونډي ملکونو یا د مسلمانانو ملکونو چې کوم منځ کې د شیع او د سنی فرق کیږي یا په دغه باندې کوم د هغې بیلتون دی چې په دغه کې خپلو کې د دې اختلافات پیدا شي د ویلي دي چې دغه څخه دې ډډه وکړی شي او دغه هیڅکله هم د پاکستان لخوا دغه کوشش نشي کېدی نه پاکستان دغه غواړي. په دې باندې نور تفصیل تاسو ته زمونږ د ډیو رادیو خبریال الیاس خان په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي دي چې پاکستان به هیڅکله هم د سره کم مسلک یا فرقې په بنیاد باندې د اسلامي اتحاد غړی نه جوړیږي.
هم قطعی طور پر نه کبھی کسی مسلم ملک کے خلاف جارحیت کا حصہ بنیں گے نہ کسی مسلک کے خلاف جارحیت کا حصہ بنیں گے نہ کسی مسلکی الائنس کا حصہ بنیں گے. لیکن دو تین چیز کی جو میرے بھائیوں نے بھی ریز کیا ہے کہ سعودی عربیہ کی جو سیکورٹی ہے وہ ہمارے دل کے قریب ہے.
نن سینٹ کے پخپل پالیسی بیان کی دا دفاع وزیر ایوان تا یقین ور کڑو چے پاکستان با دا سر کم دا سے اتحاد غڑے نہ جوڑی گی کم چے دا مذہب مسلک یا فرقے پا بنیاد جوڑی گی. پاکستان دا سا مسلک یا فرقے نہ بلکہ دا پاکستانیانو حیوات دے دا اوی چے دا سعودی عرب سیکیورٹی او سلامتیا مونگا تا دیر غور دا خو مونگا با دے لڑکے دا پارلیمان نہ پاشبی قرارداد باندے عمل کو او دا یمن دا شخڑے برخبہ نہ جوڑی گو. خواجہ آصف ایوان تا اوی چے پاکستان با دا دی اتحاد پہاڑا دا ایران تحفظات لرکوی او دا سعودی عرب او ایران ترمیان زا سولر وستو کے بخپل رول لوبوی.
میں آ کے اس کے خد و خال جو ہیں اس کے مختلف کانٹورز جو ہوں گے وہ بیان کروں گا کہ یہ الائنس جو ہے اس کے کیا کانٹورز ہیں, اس کے کیا مقاصد ہیں, اس کے ٹرمز آف انگیجمنٹ کیا ہیں, ٹرمز آف ریفرنس کیا ہیں. اور جب جنرل رحیل کو این او سی دیا جائے گا میں انشاءاللہ تعالی وہ بھی ہاؤس کے
د دفاع وزیر سینٹ تا اوچ د اسلامی اتحاد خدوخات یا پالیسی او د جنرل راحیل شریف تا این او سی یا سو اعتراض نہ لرلو سند جاری کول په حوالے سره با ایوان خبروی. د دفاع وزیر خواجہ آصف دا پالیسی بیان په داسې محل مخې ته راغلی دی چې پاکستان کې د پخوانی پوځي مشر جنرل راحیل شریف د سعودي عرب په مشرۍ کې د اسلامی اتحاد د مشر چوکۍ قبلولو په دې فیصله د پاکستان بارانی چارو دفاعي سړنکارو نه علاوه سیاسي ګوندونو هم یرې څرګندې کړې دي او دې فیصلې ته د بیا کتنې اوازونه راپورته کیږي. د سعودي عربستان په مشرۍ کې د دې پوځي اتحاد اغراض او مقاصد په ډاګه نه دي او د دې خبرې اعتراف په حال کې د خارجه چارو کمیټۍ ته د خارجه چارو مشاور سرتاج عزیز او خارجه سیکټر تهمینه جنجو لخوا په یو بریفینګ کې شوې ده. سیړنکار نظر لري چې د پاکستان د پاره یو خود مختاره پالیسي پر ځای ساتل به اوس یو چیلنج وي, ولې چې سعودي عرب د پاکستان مالی مرستې کوي او بل دا چې د وزیر اعظم نواز شریف د سعودي شاهي خاندان سره نږدې اړیکې دي. خو د خارجه دفتر وینا ده چې د پاکستان سعودي عرب او ایران سره نږدې او مثالی اړیکې دي او دوی به دا توله ساتي. سیړنکار نظر لري چې د سعودي عرب او ایران ترمنځ د مسلک په بنیاد اختلافاتو په وجه په پاکستان کې د یو مودې راهسې پټ جنگ یا پراکسی وار هم لیدل کیږي. باید چې دې کې د سمودې راهسې کمې لیدل کیږي خو په مرکزي ختیځ کې راپورته کړکیچ او د پاکستان سعودي عرب ته ټیټ پاتې کېدو په نتیجه کې دا پټ جنگ دوباره تیزېدې شي. الیاس خان, وائس آف امریکا, ڈیو ریڈیو, اسلام آباد.
صدر مردم کو ڈیو ریڈیو سره نه پرونو ثاني په نړیواله واشنگتن ڈی سی نه واګي. افغانستان کې د روس په مداخلت یو ور بیا نیوکې شوې دي. د افغانستان روزګان ولایت د پولیسو مشر ویلي دي چې استخباراتي راپورونه ښایي د روس پوځي مشران دغه ولایت ته پټې سفرې کوي او طالب وسلوالو ته تربیت او وسله ورکوي. په دغې باندې نور تفصیل تاسو ته زموږ همکاره کلسون کاکړ د وایس آف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
د افغانستان ارزګان ایالت د پولیسو مشر چارواکی غلام فاروق سنگری وایس آف امریکا افغان څنګ ته د سیشنبې په ورځ وویل یولس روسی وګړي د دوو شزو په ګډون د ډاکټرانو په وردی کې د ایالت په بیلابیلو سیمو کې لیدل سوي. څلور طالب وسلواله د حفاظت لپاره او یو افغان ژباړکونکي هم ورسره لیدل سوي. غلام فاروق وویل چې دوی و خلکو ته تربیه ورکوي او د سرنګونو د شخولو زده کړې هم ورکوي. دوی خلق دا حکومت خلاف راپاروي. دا دغه ویالت یو ځای مشر حاجی عبدالباری وایس آف امریکا ته وویل دوی په ورستیو کې د روسیې فوزي سلاکاران دوه ځله د ارزګان سرشار ترین کوټ کې لیدلي. په افغانستان کې د طالبانو د ماسکو سره زیاتېدونکې اړیکې پاملرنه په داسې مهال کیږي چې ماسکو په دغه هیواد کې د خپل نفوذ زیاتولو هڅې کوي, هغه هیواد چې وخت ورباندې قابض و. روس هسی کوي د افغانستان څخه د داعش ډلې ګاونډي آسیایي هیوادونو ته د پراختیا مخنیوی وکړي. د امریکایي او افغان چارواکو لخوا په روس دغه تورونه زیات سوي چې روس په پټه د افغان طالبانو په جنګ کې مرستې کوي. که څه هم روس له طالبانو سره خپلې سیاسي اړیکې منلې دي خو روسي چارواکي وایي روس طالبانو سره مرستې نه کوي, نه تربیه ورکوي او نه ورته وسلې ورکوي. د ماسکو طالبانو سره اړیکو مقصد په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره ډیپلوماټیکي لارې او اسانتیاوي راوستلو لپاره دي. د تیرې اونۍ په پای کې په کابل کې د روس سفارت په یو بیانیه کې وایي د روس فوزي ځواک د طالبانو مرستې نه دي کړې. ورکړل سوي بیان کې ویل سوي دا ډیره د حیرانتیا خبره ده چې سیاستداران لوړ پوړي پولیس چارواکي ولسته د سا ثبوت ښکاره کولو بغیر په روس دا تورونه لګوي چې دوی ترهګرۍ او د ترهګرو مالی مرستې کوي. خو د روس د طالبانو سره اړیکو باندې نیوکې لیا نوري هم زیاتیږي. کندوز ولایت چې د تاجکستان پولیس سره سیرمه علاقه ده چیرې چې د روس فوج په لوی شمېره کې شتون لري. د دغه ویالت ګورنر تیره میاست ویلي چې طالبانو د روس څخه د مرستو غوښتنه کړې چې ورته وسله او تربیه ورکړي چې دوی د داعش ډلې څوک چې د هېواد په بېلابېلو سیمو کې موجود دي مقابله یې وکړي. که څه هم روس د دغه مرستې څخه انکار کړی دی، خو څېړنکاران وایي د ماسکو طالبانو سره مرستو نقشې افغانستان کې محسوسه کیږي. په کابل کې میشت د طالبانو د چارو کارپوه وید مرشده د دې میاست په سر کې وایس اف امریکا ته ویلي چې ارزګان سره نږدې هلمند ولایت کې د طالب جنګیالیانو د درملنې لپاره مرستې کړې. کابل او واشنگتن د روس او طالبانو ترمنځ زیاتو دونکو اړیکې یو خطر بلی، وایي د ماسکو او طالبانو ترمنځ اړیکې به په هیواد کې امنیتي وضع نوره هم خراب کړي.
د امریکا خارجه چارو وزیر ریکس ټیلرسن ماسکو ته رسیدلی دی چې هلته به کوشش کوي د روس چارواکي په دې قانع کې چې د شام صدر بشار الاسد څخه لاس واخلي. په دغې باندې نور تفصیل تاسو ته زمونږ همکاره بخنه غواړم، زمونږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د امریکا د خارجه چارو سکرتر ریکس ټیلرسن د جی 7 هیوادونو په غونډه کې د ګډون وروستو د روس د مشرانو سره د سوریا یا شام په مسله د خبرو اترو لپاره تیر ورځ ماسکو ته رسیدلی دی. واشنگتن او لندن هیله لري چې نوموړی به روسي چارواکي د شام صدر بشار الاسد یوازې پرېښودو ته اماده کړي، کم چې به د نوموړي ستر هدف وي. دا په داسې حال چې د نوموړي سره وخت په ختمېدو او دا د هغه راپورونو وروستو چې پکې د نامعلومه ستر امریکایي چارواکو له خولې ویلي شوي چې روس ته هغه برید په اړه د وړاندې څخه معلومات وو. په کوم برید کې چې د ښځو او ماشومانو په شمول یو شمېر کسان وژلي شوي. د اټلی په لوکا ښار کې تیر ورځ د جی 7 هیوادونو وزیران په غونډه کې د شام په پوز او روس پر ضد بندیزونه لګولو کې ناکامه شوي او ویلي دي چې په دې لړ کې به اول د پلټنو د لارې د دې خبرې پخلی کول وي چې په شام کې د عام ولس پر ضد تیرونه د کیمیاوي وسلو استعمال چا کړی. ماسکو ته د روانېدلو وړاندې نوموړي ټیلرسن خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې مونږ د دې پیښې دوباره کېدلو اجازه نشو ورکولی. نوموړي ویلي چې مونږ د شام د ولس تکلیفونه راکمول غواړو او زیاته کړې ده چې په راتلونکي وخت کې روس به د دې هڅو یوه برخه وي او پکې به یو مهم رول لوبوي او یا به د هغه ډلې سره خپل اتحاد جاري ساتي د چا په اړه چې مونږ یقین لرو چې د اوږدې مودې لپاره به د روس په مفادو کې نه وي. تیرونه په شام کې د کیمیاوي وسلو د برید وروستو امریکا په دغه هیواد کې یو میزایلي برید کړی و. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ او د برتانیې وزیر اعظم تریسا می په دې خبره اتفاق کړی چې د کیمیاوي برید وروستو په بندیزونو د هدف کولو سره په روس د دې خبرې لپاره زور ورکړي چې د صدر اسد مرسته بند کړي. خو د جی 7 دوه ستر هیوادونو جرمني او اټلی د دغه خبرې سره اتفاق نه دی کړی. د اټلی خارجه وزیر انجلینو الفانو تیر ورځ ویلي چې د روس د صدر ولادیمیر پوتین یوازې کول نه دی پکار. په خپل برخه کې صدر پوتین تیر ورځ په ملګرو ملتونو د تیرې اونۍ د کیمیاوي برید د پلټنو لپاره غږ کړی. بغیر د څه وضاحت نه نوموړي ویلي چې د شام په حکومت باندې د تور لګولو لپاره د روس حکومت ته د دغه پلان کړی شوی د کیمیاوي وسلو برید استخباراتي معلومات ملو شوي وو. په اټلی کې د جی 7 هیوادونو وزیرانو فیصلې سره د بندیزونو لګولو امکانات راکم شوي. خو ویلي کېږي چې د یوې پلټنې پیل کولو پروسه اوږده او پیچیده کېدی شي چې پکې به د ملګرو ملتونو د یو قرارداد او د اسد حکومت سره د کیمیاوي وسلو لپاره انسپکټرانو ته د برید ځای ته د ورتګ اجازې لپاره یوې معاهدې ضرورت وي چې د دې خبرې فیصله وکړي چې په شام کې د دغه برید ذمهوار څوک دی. د امریکا خارجه سکرتر ریکس ټیلرسن دا خبره واضحه کړې چې واشنگتن هیله لري چې اسد به د شام د راتلونکي برخه نه وي. نوموړي په لوکا ښار کې تیرونه وزیرانو ته ویلي چې د امریکا لخوا د میزایلي برید ضرورت وو ځکه چې دا د امریکا د قومي سلامتیا خبره ده. هغه له ټیلرسن زیاته کړې چې امریکا نه غواړي چې د شام د حکومت د کیمیاوي وسلو ذخیره د داعش یا د بل کوم تنظیم په لاسو کې ورشي او څوک چې بیا وغواړي او کولی شي چې د امریکا او یا د امریکې د اتحادیانو پر ضد یې وکاروي.